السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه وريدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې وي. نن د نهي ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکې زموږ همکار نجیب عامر دی.
پاکستان وایي د افغانستان سولې او استحکام ته ژمن دی. عوامي نېشنل ګوند د خدای خدمتګار تحریک کې واری بیا رسمن پرانیسته وکړه. نن په دوحه کې د طالبانو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان سوله او استحکام د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره مهم دی. ریډیو پاکستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې عارف علوی پرون متحده عربي اماراتو ته د دورځني سفر پر مهال خلیج ټایمز ته ویلي، په افغانستان کې سوله به سیمې ته سوکالي راولي او نړۍ ته به د تجارتي فرصتونو یوه کړکۍ پرانیزي. د پاکستان ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، ځکه چې د دې با پر پاکستان او ټولې سیمې مثبت اغېز پرېوزي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون میډل ایسټ آی پنوم لندن نخبریدونکې پر لیکه یا آنلاین خبرې ادارې ته په مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د نوي جوړښت یا په بل معنی د طالبانو د حکومت پر ضد بندیزونه به یوازې ګډوډۍ او لوی بشري ناورین ته لاره هواره کړي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې هغوی دې له افغانستان سره یو ځای د طالبانو له لیکو د سختدریزو تناصرو د پرمختګ مخه ونیسي. نوموړي ویل هغه اندېښنه لري چې ترسو امریکا چارې سنبالوي او مخې ته راځي، په افغانستان کې به ګډوډي رامنځته شي او اغېز به پر پاکستان وي. عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک رسمي پرانیسته پرون په باچا خان مرکز پېښور کې وکړه. د یاد ګوند سپایي مشر ایمل ولی خان نو عہدیدارانو ته سوګند ورکړ. هغه ویل له دې کارې موخه د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا راژوندي کول دي. د خدای خدمتګار مشر سالار ډاکټر شمس الحق ټاکل شوی. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل دوی د پښتونخوا په هر ضلع کې د روغتیايي او نورو خدمتونو د وړاندې کولو پلان لري.
عملی طور د خلکو خدمت پکو، صفایان پکو، روغ جوړی براولو، ونی بوټی پکرو، چې کوم باچا خان بابا کړو چې موږ بځای پځای مرجن سنټر جوړو، ایمبولنس یو پکی وي، د اور مړکون کی گاډیو پکی وي، د سیلاب نه چې کوم غو کیږي هغه خلک رستل دي، بلډینګ پرې پرې وته پای کی خلک کتی دا غیره د کول ایکسیډنٹ شو، دا زموږ پدی کی مستقل شامل دي.
خدای خدمتگار تحریک په 1999 کال کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان لخوا تاسیس شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین عبدالباري عمری پرون مشال لډیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري. د سرګندونې داسې مال کېږي چې د ماشومانو پاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداري ورکړی دی. نن د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري. همدارنګه پر همدې ورځ د نړۍ د شلو لویو بډایو هیوادونو مشران هم په دې مخره سره راټولېږي چې د کومک، امنیت او د افغانستان سره پر تړلو نورو مسایلو باندې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اروپایي ټولنې له پلاوي سره د لیدو اعلان له هغې وروسته وکړ چې طالبانو یو وار بیا واک ته له رسېدو وروسته په لومړي ځل د امریکایي استازو سره مخامخ خبرې وکړي. نوموړي پرون په یو بیان کې ویل د اکتوبر په 12 د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري. د نوموړي په وینا د نورو هیوادونو له استازو سره هم مثبتې لیدنې کړې دي. د طالبانو او د جی شل هیوادونو د استازو ترمنځ نننۍ غونډه د ایټالیا په کوربتوب په مجازي ډول ترسره کیږي. په غونډه کې به د افغانستان سره د اړوند کومکونو، د امنیت له پلوه پر اندېښنو او له افغانستانه د غربي ائتلافونو سره د پاتې کارکوونکو افغانانو په ویستو خبرې تمرکز ولري. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ویلی د افغانستان سوله او استحکام د پاکستان سیمه او نړۍ لپاره مهم دی. د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به دا ټاکنې کوي، خو بل خوا مخالف سیاسي ګوندونه وای
تر هغه وخت پورې چې نوي حلقه بندیانې نه یې سوي د نوي انتخاباتو کول شاید ناممکن وي.
عوامی نیشنل ګوند یو وار بیا د خدمتګار تحریک د بیا فعالولو پریکړه کړې ده.
او موږ به هر قدم چتو عملی طور د خلکو خدمت به کوو، صفایانې به کوو، روغې جوړې به راولو، ونې بوټې به کړو چې کوم باچا خان بابا کړو.
او د خیبر ضلع نه د سکولز کرکټ لیگ په نوم د کرکټ لوبې حال درکړي.
او دلته لوکل چې کوم سټوډنټس دي ډېر زیات، هغوی پکې مطلب برخه خلی او په دې امید چې د دې نه به ډېر ښه او تکړه لوبغاړي د واړي دا ټول چې دا ټورنمنټ ښه طریقه باندې مخکې لاړ شي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان وایي د افغانستان سوله او استحکام د پاکستان سیمه او نړۍ لپاره مهمه ده. د پاکستان ولسمشر خلیج ټایمز او وزیر اعظم میډل ایسټ آی ته په تازه مرکو کې ویلي په افغانستان کې سوله به سیمه ته سوکالی راولي او په افغانستان کې د نوي جوړښت یا په بل معنی د طالبانو د حکومت پر ضد بندیزونه به یوازې ګډوډي او لوی بشري ناورین ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد طاهر خان داسې راکړه.
وزیر اعظم عمران خان چې کوم د میډل ایسټ آی په نامه باندې په لندن کې یو رسنۍ ده، نو هغه ته د خبرو چې کوم مهم موضوع ده هغه د افغانستان اوسنی حالت او دې سره سره بیا د پاکستان د حکومت لخوا پاکستانی طالبانو سره خبرې، نو د افغانستان په اړه ډېر زیات په دې کې خبرې کړې دي. اول خدای چې امریکا نه دا غوښتنه کړې ده چې هغه د افغانستان موجوده چې کوم اداره ده یا حکومت دی د طالبانو دا پرې نه دي، ځکه عمران خان بیا دا دلیل وړاندې کړی دی که دا کار وشو او دا حکومت د پامه وغورځول شو نو افغانستان به د په نظر یو وار بیا د ترهګرۍ په مرکز بدل شي. او د سره بله ویره دا ده که افغانستان کې بحران پیدا کیږي، یو نوې دغه رنګ حالت پیدا کیږي، نو بیا به د ده په نظر پاکستان د هغې نه زیات متاثره کیږي، ځکه د اشاره وکړه چې پاکستان وړاندې هم د امریکا په مشرۍ کې چې کوم جنګ و، نو بهرحال د افغانستان بیا دویمه خبره هم دا وکړه چې د پکې دا خبره هم دا وار وکړه چې که افغانستان کې حالت خرابیږي نو بیا احتمال شته دې دا دعوه کوي چې طالبانو کې بیا کوم سخت دریځه خلک دي هغه به بیا بالادسی او افغانستان د پامونه غوړول شو نو ځان خلکو مخه نیول شي. داعش خبره هم کړې ده که افغانستان کې حکومت ناکامه کیږي نو بیا داعش ته هم یو لار پیدا کیږي.
ترخان صاحب، د پاکستان د ولسمشر سرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خلیج ټایمز ته چې کومې تازه سرګندونې کړې ډاکټر عارف الوی.
ګوره هغه د هغه خبرې هم د عمران خان د خبرو سره تقریبا یو شان دي او هغه هم دغه ده افغانستان خبره کړې ده او د افغانستان کې د موجوده حکومت او راتلونکو استعمال کړه موجوده حالت پاتې شو او په افغانستان باندې طالبان حکومت باندې بندیزونه لګیدل. نو نن سبا د پاکستان د مشرانو بیانونه لګیدل، عمران خان یا د افغانستان د پاکستان د ولسمشر بیانونه، د یو د افغانستان مهمه موضوع ده، ټول مشران لګیا دي چې افغانستان انګیج وساتلی شي، هغې سره رابطې وشي. نو دواړو مشرانو بیانونو کې ډېر زیات فرق نشته او د افغانستان او دغه د ټي ټي پی خبرې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوریدونکو د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به د انتخابات کوي. په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې په 2010 کال کې شوې وي. صوبایي حکومت د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره لا نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې کېدای شي د روان کال تر پایه وشي. هلته ځینې مخالفه سیاسي ګوندونه بیا دا تور پورې کوي چې حکومت په ټاکنو کې د ناکامۍ د ویرې له وجې د انتخابات نه کول غواړي او له ځنډه کار اخلي. د مخالفه ګوندونو په وینا د بلوچستان اقتصادي حالت ته په کتو بلدیاتی ټاکنې د دې صوبې لپاره ډېرې ضروري دي او باید دا ضرور وشي. په پاکستان کې هر صوبه د بلدیاتو خپل نظام یا لوکل ګورنمنټ لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناو.
په بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده نه دی. دوی دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د انتخاباتي کمیشن په وینا پر اتلونکو سو میاشتو کې به په هیواد کې بلدیاتی ټاکنې کوي او پیل به له خیبر پختونخوا کېږي. د متحده مجلس عمل ګوند او په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سکندر ایډوکیټ د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر اوسه په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره د نوو حلقه بندیو جوړولو په ګډون هیڅ تیاری ندی کړی. نوموړي زیاته کړه چې بلوچستان له وړاندې نه د پاکستان تر ټولو وروستو پاتې صوبه ده، نو د دې صوبې لپاره بلدیاتي انتخابات تر ټولو زیات مهم دي.
امینمنٹس پکی کی او پکما طریقہ راولی دا خوب بدقسمتی زمد دی ملک دا غچ دی دا قانون او آئین او دا گر شیان دا دا ریاست دا پا رئی نو دلتا لبا دا مرگا دا یو سڑی دا خپل خواہش مطابق اگا قانون دا سی جو کی کی اگا ریاست دا سڑی دا پا رئی اس پا انتظاری چی دا دی ایکٹ او پا ایکٹ راسی نو بیا با پاگی باندی دا غی مطابق الیکشن
کی. بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته ویل چې د موجوده حکومت کارکردګي سم نه ده او ورته معلومه ده چې پټاکونو کې بلماتي سره مخامخ شي، نو ځکه نه غواړي چې بلدیاتي ټاکنې وشي.
کله چې په تیر وخت کې زموږ د ګوند حکومت په صوبه کې موږ بلدیاتي انتخابات په 2014 دسمبر کې وکړه، د حکومت تر اوسه پورې بلدیاتی انتخابات نه دی کړی. هغه تیاری چې د نوی مردوشماری مطابق به نوی حلقه بندیانی کېدلې دونیم درې کال مخکې خپله اوسنۍ د جام حکومت عدالت ته ولاړې، های کورټ کې سټی واخیسته. د الیکشن کمیشن هغه روان کار چې نوی واډونه به جوړول د نوی آبادی په بنیاد باندې هغه کار بند کړي، تر هغه وخته پورې چې نوی حلقه بندیانې نه سوي د نوی انتخاباتو کول شاید ناممکن وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو له لارې اولس ته واک ورکول غواړي. دوی د مخالفه ګوندونو د ناسمې کارکردګۍ په اړه تورونه هم ردوي او وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې خراب شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. نوموړي زیاته کړه د کابینې پر وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټیانو او 9 میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیز ته حتمی بڼه ورکړل شوې ده. شاوانی دا هم ویل چې دوی په صوبه کې ډېر زر د بلدیاتي ټاکنو پلان لري، خو دې لړکی لا نیټا نه ده اعلان شوې.
تر اوسه موږ چې تاریخ نه دي ټاکلي، هوپفلی چې په دغه کال کې په 2021 اند پورې به انشاءالله دا وشي.
بلدیاتی انتخابات موږ بالکل کوو، رشکان د بلدیاتی انتخابات دپاره یو ماډل سیستم بلوچستان ګورمنټ راوړي، موږ ډېر ریفارم پیکیج راوړي دي. اوس خالي د ایکټ به امینډ کوو او د بلدیاتی انتخابات به موږ کوو. د دې علاوه چې کم یونین کونسل دی هغه به فاینانشل ډېر امپاور کوو.
په بلوچستان کې بلدیاتی ټاکنې په 2013 کال کې شوې وي او له هغه وروسته د بلدیاتی حکومتونو مودې ختمېدو باوجود هم په دغه صوبه کې یادې ټاکنې نه دي شوې.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک ته بیا فعالولو پریکړه کړې ده. پرون په باچا خان مرکز پېښور کې په دې اړه یو دستور شو چې پکې د خدای خدمتګار تنظیم نوو غړو ته سوګند ورکړل شو. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل ل دې کاري مخه دا ده چې د ولس خدمت الله د رضا لپاره په وړیا توګه وکړل شي. خدای خدمتګار تحریک په 1979 کال کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان لخوا تاسیس شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په کار وا چې د دې غورزنګ تسلسل مات شوی نه وي، خو اوس هم د دوی په خبره غنیمت دی چې دا غورزنګ یو واري بیا فعالیږي. له پېښوره نور حال غلام غوث راکوي.
باچا خان مرکز پېښور کې د اکتوبر په 11 نیټه د خدایي خدمتګار تنظیم عہدیدارانو نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان سوګند واغیستلو. په دغه مهال ایمل ولی خان وویل چې د دې ګام مقصد د باچا خان د خدایي خدمتګارۍ تحریک بیا راژوندي کول دي او په هر کلی کې د الله د رضا لپاره د پښتنو خدمت کول دي.
او تلو چې موږ د الله د مخلوق خدمت د الله د رضا لپاره کوو او د یو یو تن سره زماده تمره چې څنګه خدای خدمتگار پړونبني میدان ملو شو عہد وکړو او بیا را پاسې دل ځان لرونه پیدا کړو چې پړونبني میدان هر څونه ملو شو وي دي خو اخره کې بیا غ یو لکو ډیر ضرورت دا تنظیمونه چې تاسو په شکل کې دلته ناشتي د مرکز نواله تحصیله پورې دا ور تحصیل نه هر یونین کونسل په ساته دا جوړو په هر ویلج کونسل کې به ان شاء الله بنیادی خدای خدمتگار هم بیا ټاکو.
د خدایي خدمتگارانو مشر سالار ډاکټر شمس الحق په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په عامو حالاتو کې په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر د ولس د خدمت ترڅنګ دوی په بیړني حالاتو کې د ولس د خدمت لپاره د پښتونخوا په هره ضلعه کې د روغتیایي سہولتونو او د امبولانس سرویس ورکولو پلان هم جوړ کړی دی.
موږ د باچا خان سل کلی تاریخ تحریک چې کوم چې هغه سماجی سایت چې وو پړایي سایت چې وو په وجوهاتو خاموش شو نن هغه بیا را جمدې شو یو صدې پس او موږ به هر قدم چې تاو عملی طور د خلکو خدمت په کو صفایانې به کو روغې جوړې براولو ونی بټي به کړو چې کوم باچا خان بابا کړو او یو کال کې دنه دنه موږ په دیالس ملکونو کې براو شو او په دې پاکستان کې سیوا د سند نور ټول صوبو کې برابر شو. اوس په عملی کار شروع کیږي چې موږ بځای په ځای ایمرجنسی سنټر جوړو ایمبولینس به پکې وي د اور مړکونکو ګاډیو پکې وي د سیلاب نه چې کوم غوږ کیږي هغه خلک ورستل دي بلډینګ پرې پرې وته پای کې خلک کتي دا غینه د کولې اکسیډنٹ شو دا زمونږ په دې کې مستقل شامل دي.
په خدایي خدمتگار تنظیم کې خزو ته هم نمائندګي ورکړې شوې ده. د یو پخوانی خدایي خدمتگار لور شایله وحید خان چې په دې نوي تنظیم کې شامل ده مشال ریډیو ته وایي
زدا خدای خدمتگار مردل خان لورم چا چډیر زیات ستړی کړي په دې خدای خدمتگارې کې د باچا خان د قافلې مرګرو او دوی شکل کې دې تیر کړو نو زه په دې فخر کوم چې نن زه په دې ځکه ناشته او ما ته په دې تنظیم کې د خدای خدمتگارو ما ته پکې او د ملاو شو نو زه په دې سره ډیر زیات انصاف کوم د خپل او دې سره په دې خدای رضایت خوشحالي محسوس کوم ډیر زیات او ان شاء الله تعالی مونږ به د خپل مرګرو سره څنګه پسنګ چې د دوی مشنی هغه به موږ مخکې بوزو او د پښتون کام خدمت پکو.
په دې دستور کې دا هم وویل شو چې د خدایي خدمتگار تنظیم د پاکستان نه بهر په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شوی او تنظیمونو ته امر ورکړی شوی چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په تناظر کې دی او د افغانستان نه بهر د تلونکو کډوالو هر ممکن مرسته او خدمت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان په وزامه اړیکو ادارې ایس پی آر اعلان کړی و چې د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال فیض حمید لخپلې څوکۍ بدل شوی او پر ځای جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د 15 ورځو تیرېدو سربېره هم د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه رسمي اعلامیا نه ده خبره کړې. ځینې خبریالان او شنونکي داسې اشاره ورکوي چې د پوست مشر او د وزیر اعظم عمران خان ترمنس په ډېر اختلافات دي، خو په وځه حکومت لا هم سن دي ویلي. په ډېر نور تفصيل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د پاکستان فوج عامړي کوې ادارې ایس پی آر د اکتوبر پر شپږمه نیټه په یو اعلامیې کې د ځینو فوجي چارواکو ترڅنګ د دې هېواد د جاسوسي ادارې ایس آی د مشر لیفټنر جنرال فیض حمید د تبادلې او د هغه د پېښور د کور کمانډر د جوړېدو اعلان کړی و. هم په دې ورځ په یو بل بیان کې ویل شوی چې لیفټنر جنرال ندیب احمد انجم د ایس آی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. خو د دې تبادلو او ټاکنو 15 ورځې تیرې شوي، خو لا هم د پاکستان وزیر اعظم دفتر په دغه رسمي اعلامیه نه د خبره شوی چې په سیاسي چارو د خبر جرنالستانو او کارپوانو پاند د عمران خان او فوج د مشر جنرال کمر باجوا ترمنز د اختلافاتو ښکارندوی کوي. د دې اعلان تر خبره دروسته په ټویټر پانه د جنرال فایز د تبادله او جنرال ندیم احمد پر ټاکنی بحثونه تاودسول چې په کې داسې اشاره ورکړل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نه غوښتل چې د جنرال فایز تبادله وسی. د فوج د لوړ پولو مشرانو د تبادلو اعلان د اکتوبر پر 15 نیټه د جنرال باجوا په مشرۍ کې په راولپنډي کې د کور کمانډرانو تر غونډي یو ورځ وروسته وسو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز او د قانون او انصاف پارلماني کمیټې غړی چودري بشیر ویر کوي د اصولو او ضوابطو له مخې د فوج مشر دا بدلون نه کوي.
د ایس آی مشر د پوز لیفټننت جنرال وی او داغه تبادله کول د پوز د مشر کار دی او په دې اړه د پوز خپل نظام دی.
د پاکستان د آئین له مخې وزیر اعظم د دې هیواد انتظامی مشر وی او هغه د فوج او ایس آی مشران ټاکي. په لندن کې میشته د پاکستان پر فوج کتاب لیکونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د آئین له مخې باید وزیر اعظم عمران خان په رسمي توګه د جنرال فیض د تبادلې او جنرال ندیم احمد د ټاکنې نوټیفیکیشن جاری کړي. خو د دې په وینا د دومره ورځو تیرېدو سربېره هم د نوټیفیکیشن نه جاری کېدنې څخه ښکاري چې په دې اړه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ اختلافات دي.
یہ جو نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا عمران خان کے دفتر سے
د عمران خان له دفتره نوټیفیکیشن نه کېدل د اختلافات او ښکارندوی کوي. دا ښکاری چې عمران خان نه غواړي چې جنرال فیض حمید د ایس آی د مشر له چوکې بدل شي. عمران خان دا فکر کوي چې له حزب اختلاف سره چې کومه جګړه ده او د سیاسي شطرنج چې کومه لوبه روانه ده، په هغه کې جنرال فیض د دې ډیر مرسته کوي او دې نه غواړي چې هغه له دې چوکې ولاړ شي.
جنرال فیض حمید ظاهر انکی مدد کر رہے ہیں، انکے بہت مددگار ہیں، تو وہ جلدی وہاں سے نہ جائیں.
حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په ټاکنو کې درغلي شوی وا او د عمران خان د بریا تر شا د جنرال فیض حمید او جنرال باجوا لاسو. عمران خان او فوج دا تورونه په وار وار رد کړی دي. خبریالو چېړونکو ویسه ما تویدوې چې په ټوټر کې کم خبریالان یا شنون کې خبري کوي، هغه د پوینا تور ډیره خدا غنګوسې دي. دغه په خبره د فوج عمران خان ګټي او افکار یو شان دي، نو ځکه د دوی تعلق ډیر پیاوړی دی.
دا ایس پی آر لخوا چې یو وار بیان راغی، نو اوس که عمران خان وغواړي هم او که د اختلافاتو ګونګوسي رښتیا هم وي چې زما په فکر نه دي، د دې سربېره به هم دا فیصله واپس نشي. د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ تعلق ډیر پیاوړی دی او که د ګونګوسو په شکل کې د وړو وړو اختلافاتو خبرې مخې ته راهم شي، نو زه فکر نه کوم چې په مستقبل کې کوم ځای ونیسي.
گراؤنڈ ہولڈ کر سکیں گے مستقبل کے اندر.
خدا ڈاکٹر عائشہ صدیقی پر فکر حزب اختلاف عمران خان خفدی اور دا فوج لوڑ پوری مشران ہم داغ کارکردگی خوشحال نے دی نوزک واڑی چینور بے طرف اپاتسی دا فوج عمران خان ترمنز اختلافات دا گنگسو پاڑا پر رسمی توگا نہ فوج او نہ حکومت سویلی دی. مشال ریڈیو دا اکتوبر پر لسم نیٹھا دا پاکستان دا نشریاتو اخبرون وزیر فواد چودھری تا دو زل ٹیلیفون وکڑ خو هغه جواب را نکڑ.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو د اورګزو ماموزو قبیلې پروند په خبر پلس کلب مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړه. دوی په خپل سیمه کې د دایمي امن پر ځای کېدو ترڅنګ د ژوند د بنیادی سانتیاو برابرېدو غوښتنې هم کوي. دا احتجاج کوونکي وایي ځای انتظامی ته په وار وار خپل مسلې وړاندې کړي خو دا چې هغوی پرې څه عمل نه دی کړی نو دوی مجبور شول چې د احتجاج غږ په پیښور کې پورته کړي. چارواکو د دې احتجاج په اړه تازه سندي ویلي. البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې یو استازي سمود وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ماموزو د ستونزو د حل لپاره کوشش شکبی. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ او رگزی په دې رپورت کې ورو چې د احتجاج کوونکو پر غږونو پیلي کی.
اردو ژبه دا نارا چې معنا یې دا مخسو غواړو امن غواړو د ماموزو خلکې د پېښور پریس کلب ودانې مخې ته وهي. دوی د پیر له سهاره احتجاجي پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې پر سیمه یې تحفظ یقیني کړی شي ولې چې تر پوځي عملیاتو پس هم هغلته هدفی وجنه روانه ده. په احتجاج کې شامل ځای کس نور جنان مشال لوډیو ته وایي دومره وخت کډواله ژوند تیرول ته پر دغه ژوند ایښیول چې په سیمه کې به دایمي امن راشي خو لا هم داسې نه دي شوي.
په تیرو یو کال نیم کې تقریبا راته نه واردات داسې وشوې ټارګټ کلینګ وشو هغه په وجه باندې خلکو باندې ډېر پرېشر شو او هلته کې امن شته نه دی وجه نه دا خلک اولونه غټ مطالبه غټ زور په کومه خبره ورکوي هغه امن غواړي.
ماموزو د براورګزو په حدودو کې راځي چیرته کې لس کاله وړاندې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د زیات سیمې خلکو خپل کورونه پرېښودلي. که څه هم په 2013 کال کې واپس اعلان شوه خو ځای مشر حاجی محمد صدیق وای سیمتا د خلکو پوره واپسی ځکه نه کوي چې هغلته مستقل امن نه دی راغلی بلکې د ژوند بنیادی سہولتونه د نش برابر دي او اخیری د واپس پر وخت ورسره شوی واده لا هم نه دی عملی شوی.
ته امن په ملک نه وی خپل د ما کوم ضرورتونه دي د ما هغه پوره نه وی نو زه خپل ملک د پاره دا حق د پاره ما د आवाज لګولې دي ما نه چا سره سنورت
په پېښور کې دا احتجاج د ماموزو خلکو ځایي تنظیم ماموزو قومي اتحاد سوري لاندې روان دی او د یاد تنظیم جنرال سکاتر شیرولی اورګزی وای تر څو چې په سیمه کې دایمي امن بحالولو ترڅنګ په څلورویشتو نورو غوښتنو مثبت ځواب ورته نوی ملاو شوی خپل احتجاج نه ختموي. شیرولی اورګزی زیاتوي په سیمه کې د مسلو حل او سہولتونه د وربرابرولو هر کوشش تر ناکامه کېدو وروسته د پرلت وهلو دا فیصله کړي.
عمر هم کولای شو عمر کوشش موږ کو میټینګونه وکړو بار بار لاړو ځلې انتظامیات او موږ ورته خپل مسلې هغه کې ایون موږ پروټیس ریکارډ کوو دلته کې موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو ځل هم ګوټو هغه ته هډ کوارټر مخې ته هغه موږ سره کېنستو مذاکرات به شو هغه دا وعده وکړي چې دا مسلې به زر حل کیږي خو هغه مسلې تر اوسه چې کوم دي هغه شان دي لکه څنګه چې وړاندې
بل خو په دغه غړا ځلې انتظامی موږ سره خبرې وکړي او نه کامې سیملې ممبر جواد حسن د ریز ورکړو خو البته سمو دا وړاندې په صوبایي سیملې کې د حکومت عمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال ویلی ول دا په ترجیحاتو کې دا چې د ماموزو اوسیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي ځکه چې هغوی د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ډېر ځپل شوي. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوک دي
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم وایي د افغانستان سوله او استحکام د پاکستان سیمې او نړۍ لپاره مهم دي. عارف علوی پرون خلیج ټایمز ته وویل په افغانستان کې سوله به سیمې ته سوکالي راولي او نړۍ ته به د تجارتي فرصتونو یوه کړکۍ پرانیسي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون میډل ایسټ آی په نوم لندن نه خبرېدونکو ادارې ته وویل په افغانستان کې د نوي جوړښت یا په بله معنی د طالبانو د حکومت پر ضد بندیزونه به یوازې ګډوډۍ او لوی بشري ناورین ته لاره هواره کړي. عوامي نېشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک کې یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. د یاد ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان نو عہدیدارانو ته سوګند ورکړ. نوموړي وویل د دې کارې موخه د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندي کول دي. خدای خدمتګار تحریک په 1901 کال کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان لخوا تاسیس شو. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحاتو وروسته به دا ټاکنې کوي. په بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه بیا تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده نه دی. خو یاد صوبه کې په وروستي ځل په 2013 کال کې بلدیاتي انتخابات شوي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې په نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړي. او نن د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له استازو سره ګوري. همدارنګه پر همدې ورځ د نړۍ د شلو لویو بډایو هیوادونو مشران هم په دې مختصر راټولېږي چې د کومک امنیت او د افغانستان سره پر تړلو نور مسایلو باندې خبرې وکړي.
اوریدونکو لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدو راځو. یو بل موضوع ته په ننګرهار کې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتو په درې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغۍ مثبت پیښې ثبت شوې دي. ځایي ډاکټران وایي چې دوی سره په کلینیکونو کې د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره کافي وسایل نشته خو خلک په شخصي لیبارټرو کې خپل معاینات کوي. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ډینګي د مخنیوي لپاره سیمې ته روغتیایي ټیمونه لیږلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار په دور بابا لالپوري او ممندرې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیات کسان پرې تورخم خارګوټي ته څیرمه د دور بابا ولسوالۍ اړوند په ګوړکو سیمه کې اخته شوي دي. ډینګي چې تبه لرونکي وایرسي ناروغي ده له یو تن څخه بل ته د ماشي په واسطه انتقالیږي. ځایي ډاکتران وایي که څه هم زیات ناروغان د ډینګي وایرس د تشخیص لپاره شخصي کلینیکونو ته ورځي خو زیاتوي چې لا هم هلته په کافي اندازه وسایل نشته چې په بشپړه توګه په ناروغ کې د ډینګي وایرس معلوم کړي. یو تن ځایي ډاکتر زیورامان وایي
دلته چې د ډینګي وایرس ټیسټونو هغه نشته دی، لابراتوار نشته چې هغه وکړي. موږ حکومت نه درخواست کوي چې دا ټول دلته راوړي د خلکو لپاره چې وکړي. موږ دلته ته ټایفاید او ایم پی ټیسټ وکړو چې دانی به اراز علائم ته ګورو بس هغه بس موږ د ډینګي علاج کوو. د ډینګي سره علاج نشته دی، پیناډول ګولې دی او دا پرسټامول دی سره هغه ټمپریچر چلو شي بیا خیز انسان ته تکلیف نه. نور داسې علاج نشته دی چې پلانکای شي یا واکسین یا پلانکای دی لپاره.
ځایي خلک وایي خراب اقتصادي وضعیت لری پرته سیمه او د ډینګي ناروغۍ رامنځته کېدو اندېښمن کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ د ګوړکو اوسېدونکي موینشا وایي
بیگان نه دل مړ سخت ملا خوږېده او پخې م خوږېدې او تبې ډېر سخت وې. بیګا یخنۍ نیولو بیګا شپې نه دل مریض یم نو به دا سیرم راته ولګه او نور دوایي به راکړي.
په عین حال کې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس عطاورحمان پاتې وایي د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو شمیر ټیمونه ګمارلي او هڅه دا ده چې د ډېرې خپرېدو مخه یې ونیسي.
دغه ناروغي د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې چې څنخې څرګند شوي دي چې تعداد یې ډېر کم دی. د رسنیو سره چې کوم تعداد شریک شوی چې تقریبا 15,000 پورې تعداد ښودل شوی خو هغه حقیقت نه لري. نو د دې تعداد مجموعه 4,000 کسان دي چې په شپږ کې مثبت ختلي دي. نو د دې دپاره موږ صحي ټیمونه آمده کړي دي، موږ ساحې ته لېږلي، موږ کور کړي، انشاءالله مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د ډینګي ماشه د ناپاکو ډنشو اوبو له امله پیدا کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې که د کورونو په شاوخوا کې د ناپاکو اوبو ډنډونه ولري، په هغو د خاورې واړوي او له دې ویروسي ناروغي دې ځانونه وژغوري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون مشت سیمه هرنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډیر خلک هلته له ویرې خپل کوټو ته نه ننوځي. دوی وایي چې د کوټو حالت یې ښه نه دی، د نړېدو خطر ورسره تړلی دی. د زلزلې ځپلو سره د بیلابیلو خیر ښېګړو سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې هم روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې روانې مرستې د دوی اړتیا نه شي پوره کولی. د پی ډی ایم ای چارواکو په وینا چې ډیر زر به اخیستمنو کورنیو ته خیمې او خوراکي توکي ور ورسوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په دې رپورټ کې اورو.
په ارنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډیری خلک هلته له ویرې خپل خونو ته نه ننوځي. په یاد سیمه کې د زلزلې وړې وړې څپې روانې دي، دوی ویره لري چې خونې راباندې نړیږي. نور محمد شاه یو له هغه زلزله ځپلو دی چې له ونې غني پرې کړي او د کور په انګړ کې د شپې تېرولو لپاره کوډله جوړه کړې ده.
زموږ کورونه، زموږ کوټې، زموږ دیوالونه ګرد سره کریکونه یې کړي دي، سره مات دي، سره برباد دي. ګرد شپه سړو ته یخته تېره کړو، دا کوچني کوچني بچیان مې دي، کوچني کوچني لوڼې مې دي، سر اوس مو دا کوډۍ جوړه کړې ده، اوس شای مای پر اچ اوس یو ماحول ځان ته سره جوړ کړو.
د نور محمد شاه لس کلنه لور عایشه وایي چې له ویرې ورځ د ونې وسایه ته تېروو او د شپې کوډلې ته ځو. د بلوچستان د طبیعي ناورینونو سنبالولو ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې د ارنایي د 8 اکتوبر زلزله کې 19 کسان مړه او 230 کسان ژوبل سوي دي، خو یادې ادارې تر دې دمه د اغېزمنو کورنیو او د مالي زیانونو شمېر نه دی ښوولی. د هغوی په وینا چې د شمېرنې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ارنای اوسیدونکی اویا کلن غفار شاه وایي چې نیم خونې مې نړېدلې دي، کومې چې پاتې دي هغه اوس ته استوګنې نه دي.
دغه کې دغسې ویدېږو، لوس لغړ ویدېږو، سسته نه سسته وروړه او کټو باندې ویدېږو. ګردې چاکورې ګردې یو د یو کار هم نه دی. دا کړي دا خوا کړي د دیوالونه کړي ګرد کلا بې په زوره د سره د اوسېدنګ نه دی.
د زلزلې ځپلو کورنۍ ته د بېلابېلو خیر ښېګړې سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې دا زموږ اړتیاوې نه سي پوره کولی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان علیانی ویلي چې د زلزلې ځپلو لپاره امدادي مرستې روانې دي. د پی ډی ایم ای په وینا چې ډېر زر به ټولو اغېزمنو کورنیو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، ارنایی.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي.
سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ایچ آی وی ایډز ناروغان په ټولو صوبه کې د ټولو زیات رجسټر شوي دي، ولې په دویم نمبر بنو ضلع ده چې هلته هم د یادې ناروغۍ مریضان رجسټر شوي دي. د انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس اینڈ تھلیسیمیا نومې ادارې لخوا د ریپورت تر مخې په صوبه کې د ایچ آی وی ناروغانو شمیره د شپږو زرو نه زیاته شوې ده، چې پکې د 2500 نه زیات ماشومان هم شامل دي. په دغه ریپورت کې راغلي په خیبر پختونخوا کې رجسټر شوي ناروغانو کې د افغانستان او زیمبیا نومي هیواد مریضان هم شامل دي، او دغه مریضانو د درملنې لپاره په خبر کې دوه فیملی کیر سنټرز یا حفاظتي مرکزونه او په نورو شپږو ډیویژنونو کې یو مرکز جوړ شوی دی. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی نه.
په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز مریضانو شمیره د شپږو زرو اوښتې ده. په قبایلي ضلعو کې 1024 مریضان هم د ایچ آی وی ناروغان دي، او د دغه مریضانو د بیا رغونې لپاره د هر ډیویژن په لوی روغتون کې فیملی کیر سنټر یا حفاظتي مرکز، ولې پیښور کې دغه شان دوه مرکزونه جوړ شوي چې پکې 6300 او 4500 ناروغان رجسټر دي. د پیښور د چاپېدونکو اردو ژبې ورځپاڼې آج د اکتوبر په 11 په خپل یو خبر کې د دغه ناروغانو معلومات او حکومتي اقداماتو په حواله ریپورت کې دا هم لیکلي د ناروغانو علاج وړیا کیږي. اخبار د انټیګریټډ ایچ آی وی هپاتایټس اینڈ تھلیسیمیا نومې ادارې له خوا ورکړل شوي معلوماتو کې زیاته کړې د ایچ آی وی ایډز له ټولو زیات ناروغان 1206 په خبر کې او په دویم نمبر 2500 په بنو ضلع کې دي چې درملنه روانه ده. اخبار دا هم لیکلي د تیرو کالونو په نسبت د ایچ آی وی په ناروغانو کې زیاتې راغلې دي، او په توربیلا کې سږ کال یو کیس رپورټ شوی، ولې په دغه سیمه کې د 2018 نه تر د شلم پورې د ایچ آی وی یو ناروغ هم نه و. د محمدو د صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر محمد حیات افریدی د اکتوبر په 11 مازیګر مشال رادیو ته وویل د خلکو په ذهن کې د یاد مرض په حواله د ټولو اولنې شک داسې جوړیږي چې ګنې دغه مرض د جنسي اړیکو د وجې پیدا کیږي، خو افریدی زیاتوي د دې وجوهات د دغه نه علاوه هم کیدای شي. نو هغه بیا کوم رقم وجوهات دي؟
نینم کی دی شیدا د غخونو ډاکټر نن کی دی شیدا زمونږ لوکل چیکن پریکټیشنر دی چې په یو شیرنګ ودري سره کسانو ته ستنی وایي دا غینم کی دی شي.
د اخبار د ریپورت تر مخه په دغه مریضانو کې 200 او یو کم شپېته ماشومان هم شامل دي. اخبار لیکلی په دې ناروغانو کې د نارینه شمیر 4500 او 4000 دی، د زنانو شمیر په کې 1500 د هلکانو ماشومانو شمیره 2500 د جنکو ماشومانو شمیره 110 او د هجراګانو شمیره په کې 14 ښودل شوی. په قبایلي ضلعو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د ټولو زیاته شمیره شمالي وزیرستان او د ټولو کمه شمیره اورګزو کې رپورت شوی. د ایډز کنټرول پروګرام د چارواکو په وینا چې دا هغه مریضان دي چې رپورت شوی، ولی هغه مریضان چې د دوی سره خپل ځانونه رجسټر کړي نه دي شمیره یې نه ده معلومه. مشال ریډیو دغه پروګرام د صوبای مشر او اورستو د مرستیال مشر سره رابطه وکړه، خو د دوړو خو جواب ملاو شو. لنډ ورځ وړاندې دوی په دغه څوکۍ ګمارل شي وبل دا چې دوی پوره ډیټا او یا معلومات راغونډوي هم نو وسته دي جوګه نه دي چې میډیا سره خبرې وکړي. د اخبار د خبر تر مخه په خبر کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډی ریډینګ روغتون ایچ ایم سی مردان ضلع هسپتال بټخیله کوهاټ بنو ډیرا اسماعیل خان او ایوب ټیچنګ هسپتال ایبټ آباد کې د دغه مریضانو لپاره مرکزونه جوړ دي. ډاکټر محمد حیات افریدی مشال رادیو ته دا هم وویل هر څوک د ناروغۍ ځینې علامتونه لري باید د صحت د مرکزونو سره د رابطه وکړي ځکه چې علاج په وخت ممکن شي. و د دغه ناروغۍ کوم رقم علامتونه دي؟
چې دا هغه تبا د بدن دردونه او بدن کمزورتیا پنځلس سوزونه زیات دي، ورځ په ورځ محسوس کوي او لوږه د ختمېږي او دله تکلیف په بدن کې زیاتېږي. هغه رنګیش ټیسټونه زمونږ په هسپتالونو کې په مومندو کې او زیات زمونږ چې کوم غټ هسپتالونه دي پای کې فری سکریننګ زمونږ کېږي. نو دا د مهرباني وکړي چې خلک چاته داسې تکلیف وي هغه دې هسپتال ته ځي او د خپل سکریننګ فری کوي.
ډاکټر محمد حیات افریدی دا هم وویل د ایچ آی وی ایډز ناروغ شوي خلک د سټیګما معنا د بدنامۍ نه یریږي، نو دوی دی باوري وسی چې د رجستریشن نه تر د علاج ختمېدو پورې د دوی شناخت نه څرګند پاتې کیږي. دوی هیڅ یو چاته د ناروغانو هیڅ رقم پیژنګلو نه ورکوي. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورت خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیان اړیوال اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو زو خوستا چرته چې د پوهنتونونو زده کوونکي او استادان غوښتنه کوي چې په ټولګیو کې د دوی د زده کوونکو حضوري یا حاضری یقیني کړل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوو کلونو کې چې د کورونا وبا خوره شوه، د تحصیلي او ښوونیز موسسو له پرله پسې رخصتیو ستومانه شوي او د دوی د زده کړو بهیر یې په کلک اغېزمن کړی دی. دوی اندېښنه څرګندوي که چېرې کلاسونه او درسونه یې پیل نه شي نو د دوی روان کال به ضایع شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په لوګر کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. استادان او محصلان اندېښنه څرګندوي که چیرې په پوهنتونونو کې زده کړې پیل نشي ممکن سږ کال ضایع او د محصلانو تحصیلي دوره یو کال اوږده شي. د پوهنتون یو تن محصل محمد شریف مشال راډیو ته وویل چې پرله پسې رخصتیو محصلان ناهیلي کړي او د پخوا په شان د لوستنو زده کړې ته لیوالتیا نه ده پاتې شوې. د زیاتوی محصلان د دې پر ځای چې خپل لوستونو ته پاملرنه ولري ډیر په دې فکر کوي چې څنګه به هرته د تک لار پیدا کی.
ولا نه هله سوي ډیر درسونه مرسونه شیخ وسې کړی دي. وخت به کورسونه ډیر کوشش وکاو خو څنګه شین به بخي خوسې کړی دي ځکه چې نه هله سوي دولت واوخته تر اوسه ځوان نه لري ټول اند زحمتونه خارج ته جټول روان دي.
یو بل محصل محمد طارق وایي کورونا او وروستي سیاسي بدلونونو د محصلانو او د دوی د زده کړو د بهیر په منځ کې واټر نامنځته کړی دی.
موږ هیله دا غواړو چې زده کړې په ډېر زر توګه شروع شي ځکه چې یو خو کرونا وه وروسته بیا سیاسي تحولات راغله په وطن کې. دلته د محصلینو د درسونو ترمنځ یوه خالیګه یوه وقفه منځته راغله.
د لوګر د مرکز یو اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
نظري او دغه چاته ښودنه کوي کله هغه دومره نتیجه ورکوي لکه ما ته وګوره ما سبق درس ویلې درس رشکه پاتې شو دغه چې پاتې شوم بې سواله چې مې چې ویلي هغه هم رشکه ویل دغه چې موږ دام باندې زده کړي دوی پاتې کېږي. کنه د عمر خو بیا بېرته نه راګرځي خو همدغه عمر د تېرېږي په سړي باندې کال ته سکلې کال ته راځي نه راځي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان وایي که چېرې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو ښوونیز بهیر ژر پیل نه شي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سږ ښوونیز کال ضایع شي.
د استادانو محصلینو سره نه یوازې اندېښنه د پوهنتونونو د بیا پیل ده بلکې دا اندېښنه هم شته چې کېدای شي ځینې بدلونونه رامنځته شي. اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه که چېرې دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نه شي ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون چارواکي د محصلانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د کرونا رخصتیو او وروستیو بدلونونو د پوهنتونونو په درسي جریان منفي اغېز کړی. د لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس پوهنمل عبدالناصر ستانکزی وایي
د کرونا د وبا له وجې نه ډېر وخت کېږي چې پوهنتونونو حضوري درسونه رخصت دي. دا طبیعي خبره ده چې د استادانو محصلانو او په کل کې د پوهنتونونو په وضعیت باندې یو څه منفي تاثیر به ولري. اما د دې تر څنګ الحمدلله پوهنتونونو دې ته په جدیت سره کار کړی دی چې د محصلانو دپاره په آنلاین شکل باندې درسونه ورسوي. چې تر یو حد پورې دغه پروسه پر مختللې او روانه ده.
ښاغلی ستانکزي د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ غوښتنه وکړه چې د محصلانو اندېښنو ته په کتو د پوهنتونونو د حضوري زده کړو پایلدا ته په جدیت کار وکړي. لوګر پوهنتون چې اووه کاله مخکې تاسیس شوی، د ښوونې روزنې زراعت او د جیولوجي معدن درې پوهنځي او لس دپارتمنټونه لري چې 902 اتیا تنه محصلان پکې زده کړې کوي. د محصلانو له جملې 191 تنه ښځې او نجونې دي. له تېرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هېواد د نورو پوهنتونونو په شان لوګر کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې او پاکستان کرکټ بورډ په ټوله صوبه کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د سکولز کرکټ لیګ په نوم د کرکټ لوبې پیل کړې دي. د محکمې په وینا په دې لوبو کې له ټولې صوبې څخه څه باندې 4000 لوبغاړي برخه اخلي، چې ورڅخه به د پاکستان کرکټ بورډ د غوره لوبغاړو انتخاب هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ ویلي د سکولز کرکټ لیګ په نوم په دې سیالیو کې به 300 سکولونو لږ تر لږه 4000 لوبغاړي برخه اخلي او د صوبې په 18 مختلفو میدانونو باندې به 515 میچونه ترسره کیږي، او دا به په موجوده وخت کې د پاکستان تر ټولو لوی کرکټ لیګ وي. او د اکتوبر په 1 نیټه په پېښور اسلامیه کالج لوبو میدان کې پرانسته شوې. په خیبر ضلع کې د دغې لوبو کوارډینیټر ایاز رضا اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دغې کرکټ سیالیو لومړی مرحلې میچونه دوام لري او ځایي زده کوونکي پکې ډېره دلچسپي اخلي.
ټورنمنټ دلته په جمهور سپورټس کمپلیکس جاري دی او دلته لوکل چې کوم سټوډنټس دي ډېر زیات، هغوی پکې مطلب برخه اخلي او په دې امید چې د دې نه به ډېر ښه او تکړه لوبغاړي د چې څنګه پی سی بي وایي چې یاره موږ به د دې کې سلیکشن کوو. نه الله دې وکړي په ټوله صوبه کې شروع دی او بیا په ټوله صوبه کې خصوصا په قبایلي سیمو کې ډېر پدرس کې دغه روان دی. ریاض افریدی څوک چې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ دی، هیډ کوچ دی د ضلع خیبر لپاره، هغه موجود وي. ډسټرکټ سپورټ آفیسر رحیت ګل ملاګوري ګراؤنډ فلیور کړی دی او مطلب دا دی چې نور څومره ټیکنیکل سپورټس دی. محکمې تعلیم د دې لپاره یو خپله کمیټي جوړه کړې ده، په هغې کې د 19 ګریډ افسران دي. غواړي دا ټول چې دا ټورنمنټ په ښه طریقه باندې مخکې لاړ شي.
ایاز رضا اپریدی وایي چې په 2015 او 2001 کې هم د ټول پاکستان په کچه د سکولونو ترمنځ داسې سیالۍ شوې وې، او د پېښور ننګپوره سرکاري های سکول او د جمرود سرکاري های سکول نمبر 2 پکې کامیابی ترلاسه کړې وه.
د دې نه مخکې په 2015 کې دغه ایونت پاکستان کرکټ بورډ کړی و او هغه په ټول پاکستان کې شوی و، او د ګورنمنټ های سکول د ننګپوره ټیم د ټول پاکستان چمپیون ګرځېدلې و، او دا غینه پس هغه ټیم بیا د پاکستان نمائندگی په سریلانکا کې کړیو په 2015 شپږم کې. دا غینه پس دغه ټورنمنټ همدارنګي په 2007 کې وشو، او په 2007 کې چې کله وشو نو ګورنمنټ های سکول نمبر 2 جمرود اول د فاټا او بیا د ایبټ آباد ریجن چمپیون وګرځېدو.
د قبایلي ضلعو د لوبو د تنظیم فاټا اولمپیک اسوسیشن پخوانی مشر شاهد شینواری هم را سره د سرکاري سکولونو د کرکټ د سیالیو په اړه خپل تاثرات صدا سے شریک کړل.
ډېر ټایم بعد داسې سکول لیول یو غټ ایونټس ارګنایز شو، خو سکول کې به لوی لوی ګراؤنډونه وو، گیم پیریڈ نہ بو نو هغه کې ماشومان مشغول دل نو ټیلنٹڈ او شوق به چاله رلو هغه با سپورٹس طرف ته رجحان ډیر نو هغه تاسو ګوره چې هغه پاکستان او انټرنیشنل لیول باندې خو نمونه پیدا کړی دی نو دا یو ښه اقدام دی نو دا څه قسم ایونٹس پکار دی هغه کرکٹ نه علاوه که فټبال وګوره که مارشل آرٹس گیم وګوره که هاکی وګوره که والی بال وګوره پاکستان والی بال هم ډیر خو کبڈی هم خوا نو دا سکول لیول باندې دا ایونٹس ارگنائز کول پکار دی ان شاء اللہ چې گراس روٹ لیول باندې هم دا شانکار روان شي نو دا اولمپکس میڈل او ورلڈ کلاس پلیئر به پاکستان د سکول لیول نه پیدا کړي
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ ویلي دوی د قبایلي ضلعو په ګډون په ټوله صوبه کې د یونین کونسل په کچه هم د لوبو نوي میدانونه جوړوي او دې لپاره یې 4 بلیون روپۍ منظوري کړي چې په دې کې به 1 بلیون په قبایلي ضلعو کې خرج کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د رواني خبرونې په پای کې راځو یوې سندرې ته تاسو له مشال سره اوسئ
د گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی
د گل خیستا زوانی جانا تا تا چیر ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی
پرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چیر ترسی
گل خیستا زوان جانا تا تچیر ترسی سبت چیر ترسی
کدیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کدیر پتاوری گی مات چیر ترسی
درگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی دستا سواب زمان و
ಮಾತ ಚೇರ್ತರಸಿ ಪರಲಿ ಕಡೆ